واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د کوچنی اختر په مناسبت اعلان شوی اوربان ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د وژل شوی امام مولوی محمد ایاز نیازی په جنازې کې د طالبانو نه وغوښتل چې د افراطي حرکتونو نه د ځان بیل کې ترڅو زر تر زره بین الافغاني خبرې پیل شي. ښاغلی غنی وویل د کوچنی اختر په محل اوربان چې د خلکو د خوښۍ سبب شو دوام ورکړي او خپل ځانونه د افراطي حرکتونو نه جلا کړي ترڅو زر تر زره د سولې مذاکرات پیل شي. وسلوالو طالبانو د تیر کوچنی اختر په شپه په درې ورځو کې په افغانستان کې د اوربان اعلان کړی و. د افغانستان د پیژندل شوي دینی عالم او پوهنتون استاد محمد ایاز نیازی وژنه په پراخه کچه وغندل شوې ده. طالبان هم دغه برید ستر جنایت بللی دی، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال امرالله صالح وایي چې طالبان په دغه برید کې لاس لري. هغه وایي دا طالبان دي چې په افغانستان کې په مسجدونو کې د ځانمرګو او دینی عالمانو د وژنې بنسټ ایښی. د ښاغلي نیازی د جنازې درنښت د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله او نور چارواکي ورغلي ول. په کابل کې د امریکا سفیر راس ولسن هم د دغه برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې مسجدونه د عبادت او مینې ځایونه دي، نه د تاوتریخوالي او مرګ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو پر نیټه او ځای بحث روان دی. د وزارت ویاند ناجی انوري په یو لاند ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت هیئت خبرو ته چمتو دی. میرمن انوري امریکا غږ ته ویلي دي چې د کورونا وبا له امله به غونډه د ویډیو کانفرنس للارې راو بلل شي.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د خبرو تر پیل وړاندې لازم شرایط او د تاوتریخوالی کمش د بهیر د مخته تک او باور جوړونې لپاره زمینه برابر کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري او د مستقیمو مذاکراتو د پیلیدو پر وخت ځای او ترنګوالی بحث روان دی. هیله لرو چې په نږدې راتلونکو کې مذاکرات پیل شي.
یوې سرچینې د نوم خود له بشارت امریکا غږ ته ویلي دي چې بین الافغاني مذاکرات بعد د همدې میاشتې د 14 نه تر 13 نیټو پورې وشي. په قندار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. پیښه نن د قندار د ارغستان په ولسوالۍ کې شوې ده. د قندار د پولیس ویان تارمن جمال بارګزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د پیښې ټپیان د پولیسو لخوا روغتون ته انتقال شوي دي. سره له دې چې امنیتي مقامات د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وسلوال طالبان مسؤلیت ګڼي، خو په خپله وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بې سرحده ډاکټرانو ویلي دي چې د دشتي برچی په روغتون باندې د برید درې اونۍ وروسته لا هم څرګند نه ده چې چا په دغه روغتون برید کړی و. د بی پولي ډاکټرانو دفتر ویلي دي مهمه ده چې په دې حقله تحقیقات وشي او سوالونو ته ځواب وویل شي. په ریپورت کې راغلی دی موږ باید د بریټ د لاملونو شرطونو او دا چې چا دا کار کړی و پرې پوه شو. له همدې امله د اړوندو چارواکو نه غواړو چې د بریټ په اړه دې څه وکړي. بې پولو ډاکټرانو ویلي دي چې د دغو څېړنو پایلې باید په کره توګه د لاسرسي وړ وي. دغه بنسټ زیاته کړې ده چې د څېړنې پرته به سخت وي چې د شتي برچی روغتون کې د دوی کارکونکي خپل فعالیت بیا پیل کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ایرانی ساينس پور ډاکټر سیروس ازګری چې د امریکا د زندانه خوشی شو نن د چهارشنبه پر ورځ ایران ته ورسیده. د تسنیم اسنا او مهر سرکاري خبری ایجنسونو د ښاغلي ازګری عکسونه خپاره کړي دي چې هغه په ایران کې خپل کورنۍ سره وزای پکې خودل شوې دی. د امریکا حکومت په ازګری دا تور لګولی و چې په 2014 کال کې چې هغه د تهران د ټکنالوژي د پوهنتون په استازیتوب د امریکا د اوهایو ایالت ته په علمي سفر راغلی و د امریکا د سوداګرۍ محرم معلومات یې پټ کړي ول، خو محکمې وروسته هغه مجرم ونه باله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې حکله تبصره ونه کړله چې آیا دغه ساينس پو د کوم امریکایي په بدل کې خوشی شوی او کنه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړی. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د روسیې پاوز د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو په مرکزونو بمباري کړي. دا د همدې کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا چې اوربان نافذ شوی دی لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه د یاغیانو په مرکزونو بمباري کوي. تر اوسه دا نه دی ویل شوي چې په دې هوایي بریدونو کې به څومره کسان وژل شوي یا ټپي شوي وي. ملګرو ملتونو نن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی دی که په عاجله توګه ورسره د نغدو پیسو مرسته ونه شي دغه اداره به مجبوره شي چې په یمن کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپله مبارزه بنده کړي. ملګرو ملتونو د هیوادونو نه غوښتي دي چې د جون نه نیولې د ډسمبر د میاشتې پورې دغه اداره 2.1 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري چې د عربي نړۍ د ټولو نه په بېوزله هیواد کې د کورونا د ویروس سره مبارزه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې تر اوسه په راټول شوو پیسو کې 1 میلیارد ډالر کم دي. د هند تجارتي ښار ممبئی نن یو طوفان ځپلی. د ښاروالۍ مسؤلین وایي د ممبئی د ښار نه یې شاوخوا 10,000 کسان امن سیمو ته وړي دي. طوفان چې سخت باد او باران ورسره مل دی د هند د سمندر د لویدیځ ساحل نه راپورته شوی. د هوا پیژندنې مسؤلین وایي د 100 نه زیات کالونه کېږي چې د ممبئی په ښار کې کوم طوفان نه دی راغلی او دې کار د خلکو سره دا اندېښنه پیدا کړې ده چې مسؤلین به د طوفان د راتګ دپاره چمتووالی ولري او که نه. ویل کېږي چې په دې طوفان کې به د باد چټکوالی په ساعت کې 110 کیلومترو پورې وي او سخت باران به هم ورسره مل وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په امریکا کې پولیسو په دې تېرې یوې اونۍ کې شاوخوا 9300 مظاهره چیان نیولي دي. د امریکا تقریبا په ټولو ښارونو کې خلک ځکه لارو کوڅو ته راوتلي دي چې یو سپین پوستې پولیس افسر یو تور پوستې امریکایي وژلی. سره دې چې د شپې د 9 بجو نه وروسته په یو شمېر ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګېدلی دی خو بیا هم مظاهره چیان تېره شپه په ځینو ځایونو کې راټول شوي ول او د بندیز پروایې نه کوله. پولیسو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز هم کارولی. او وروستۍ خبر دا چې د سوری حکومت وایي د امریکا لخوا تازه لګول شوی بندیزونه اقتصادي تروریزم دی. حکومت ویلی دی چې د امریکا دا کار به د سوری د ولس کړاوونه نور هم زیات کړي. د سوری د بهرنی چارو وزارت نن د چهارشنبې پر ورځ ویلي کوم لایحه چې له مخې د امریکا کانګرس د سوریې په حکومت بندیزونه لګولي د دروغو په اساس جوړه شوې بیا اساسه ده او د سوریې د ولس د دښمنانو لخوا جوړه شوې. د غلیحه چې د سوریې د ملکیانو د خوندیتوب سیزار د قانون په نامه یادیږي په کانګرس کې د ډسمبر په میاشت کې منظوره شوله او سر د همدې میاشتې نه د اعتبار وړ ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د غلیحه امضا کړې ده او په قانون یې بدله کړې ده. په لایحه کې د سوریې په حکومتي عسکرو او نورو هغو کسانو بندیزونه لګول کېږي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې یې سرغړونې کړې دي او په دې جګړې کې د جنایي جرمونو د تحقیقاتو غوښتنه هم پکې شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د پیژندل سوي دینی عالم او د پوهنتون استاد محمد ایاز نیازی وجنه په پراخه کچه وغندل سو. طالبانو هم دغه برید ستر جنایت بلل دي خو د جمهور رئیس غنی مرستیال امر الله صالح وایي چې طالبان په دغه برید کې لاس لري. هغوی د طالبان دي چې په افغانستان کې په مسجدونو کې د دنمارګو او دینی عالمانو د وژنې بنسټ ایښی دی. د ښاغلي نیازی د جنازې درنښته د جمهور رئیس غنی په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورغلي وه. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم د دغه برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې مسجدونه د عبادت او مینې ځایونه دي نه د تاوتریخوالي او مرګ. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
په کابل کې د وزیر اکبر خان د مسجد پر امام او د کابل په هنتون پر استاد ډاکټر حیاس نیازی باندې تیر شپه په همدغه جمعات کې بریدو سوچ ورسته په روختون کې د ټپونو لامل سا ورکړه. دغه برید په افغانستان کې په پراخه کچه غندل شوی دی. د افغان حکومت چارواکو او عوام افغانانو دغه برید غندلې دي. طالبانو هم پر دغه برید خوشنۍ ښودلې ده او دغه برید غندلې دي. خود افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې طالبان په یو دوو کرښو غندنه باندې د دغه برید له مسؤلیت ځان نسی خلاصولی.
اگر طالبان بپذیرند یا نپذیرند وای کار
کوي. طالبان ومني او کنه دا د ترهګرو ډلو کار دی چې طالبان یې په سر کې دي. هیڅ څوک به له ترهګرو ډلو تیار نه دي چې ډاکټر ایاز غوندې علمي دعوتګر او مهم شخصیتونه لمنځه یوسي.
ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزیر په مشرۍ یو شپږ کسیزه پلاوی ته دنده سپارلې چې پر ښاغلي نیازی او لمونځ کوونکو د پرونی چاودنې هر اړخیزې څېړنې وکړي. ولسمشر غنی چې نن د ښاغلي نیازی جنازې ته د درنښت لپاره تللی و پر طالبانو غږ وکړ چې د تیر اختر اوربند ته دوام ورکړي او له افراطي ډلو ځان جلا کړي. تیره میاشت هم په کابل ولایتونو کې داسې بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوې چې چا یې مسؤلیت نه دی منلی. شنونکي وایي که طالبان له جګړې لاس واخلي نورې ډلې هم فعالیت نسي کولی.
د نوربان په موده کې دوی ثابته کړه چې کله دوی جګړه نه کوي نو جګړه نه کېږي. هغه وخت کې بیا هېڅ طرح ګرډله په افغانستان کې برید نه کوي. کله چې د نوربان موده ختم شي بیا به ترګریز فعالیتونه پیل شي، هغه د داعش په نوم باندې، کله د طالب په نوم باندې، کله د نورو ترګریزو ډلو په نوم باندې. افغانان په مختلفو ځایو کې بنسټونه، دیني علما، مخبرې هستۍ هغه په نښه کېږي. معنی دا ده چې په افغانستان کې د جګړې بستر، په افغانستان کې د جګړې ټول چتر هغه طالبانو آماده کړی ده.
د ښاغلي نیازی پر مړینه غمجن دینی عالمان، د هغه زده کوونکي او مینوال ډله ډله د وزیر اکبر خان جماعت تر روان دي. دغه کسان له افغان حکومت څخه غواړي چې پر ښاغلي نیازی د چاودنې سم څېړنه وکړي او د نورو دینی عالمانو امنیت ته تدابیر ونیسي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید په تړاو یې دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې روانې دي.
دولت 100% باید روی اسی
پر دې باید دولت سل په سلو کې کار وکړي. د حقیقت موندنې کمیټې جوړې کړي چې هغوی باید په رښتینی ډول سیړنې وکړي، مجرم پیدا او د افغانستان خلکو ته روښانه کړي.
تر مولوی محمد ایاز نیازی وړاندې هم په کابل ولایتونو کې ګڼ هغه دنیا عالمان چې د افغان حکومت ملاتړ بلل کېدل او له حکومت سره د روانې جګړې مخالفت یې کاوه، د وسلوالو په بریدونو کې پنهښ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واوریدل چې په کابل کې د دینی عالم استاد ایاز نیازی وژنه سخت غندل شوې ده. ښاغلی نیازی د سیشن به فوراز د کابل د وزیر اکبر خان په جماعت کې په چاودنه کې وژل شوې دي. زموږ همکاري زیبا خادم د استاد ایاز نیازی د ژوند او خدمتونو په اړه د پخوانی جهادي مشر حاجی دین محمد سره مرکه کړه.
حاجی صاحب محترم، تاسو امام نیازی صاحب د څه وخت رئیس پیژنده؟
شهید ډاکټر ایاز نیازی چې کله د محصول په مصر کې د هغه وختو نما پیژنده، د هلته دکتورا کړې وه د ازهر شریف نه، او ښه مقرر عالم و، او بیا تقریبا د تیر مجاهدینو د تیر دور نه دی په کابل کې وزیر اکبر خان امام و، او ټول وخت د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دې برخه کې کار ډیر کوشش کوو. پښتو فارسی دا تاسو سره نو، او کله به تقریر په فارسی زیات کوو خو په پښتو باندې به هم کوو. نو په دې وجه باندې په دې مرګ باندې ټول خفه دي، ځکه د کورنۍ خاوند دی په مکریانو کې اوسېده، او په د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي کډری استاد، او وزیر سره سره دا د وزیر اکبر خان د مشهور مسجد د دې امامت هم کوو چې ډیر زیات خلک ورته راتله، او د بیانې به ثبتېدي، او تقریبا ډیر نړۍ ته، امریکې ته، اروپا ته او نور ځایونو ته به هلته انتقالېدي، او ځکه چې ډیرو مسلو کې د نه به پښتنې کېدي، او د دې مسایلو وضاحت کوو، او بیا خصوصا د افغانستان د ازادۍ طرفدارو او د افغانستان د ټول قومونو د یووالي طرفدارو، او نو په دې وجه باندې په عامو خلکو باندې خاص طور د کابل په خلکو باندې ډېر ګران وو.
ډېره مننه تانه عجیب دین محمد. تاسو ته معلومه ده چې د دغه د اسلامیاتو په برخه کې د دومره علم او فضل سره لیکنه هم کړی دی نه؟
دقیق د لیکلو نه پیګم، خو البته پورا یو شبکې درلودله په خپل ځننه په وزیر اکبر خان جماعت کې یو فرهنګي فعالیت درلوده چې عمل ته به د اوازونه ثبتېدل او دنیا ته به نشرېده، او دا د لیکنو دغه ما ته دقیق نه معلوم، خو البته
عالمان پورا نظر لري د دې نظر سو
په مصر کې تحصیل کړي او د مصر د ټولنې له متاثر داسې یو معتدل نظر درلوده، همداسې د خزو د حقوق او همداسې د هغوی د په اجتماعي فعالیتونو کې د دې طرفدار او داسې یو درمیانه متوسط نظر درلوده، په همدې وجه باندې د ټولو ښځو او نورو د ټولو خوښو.
د څو کالو به اوس تاسې په فکر؟
زه فکر کوم شاید 50 کالو په عمر په شاوخوا به.
حاجي صاحب دین محمد، څرنګه چې خپل ډاکټر صاحب ایاز نیازی هم په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو، د د د مړینې او وژنې نمخ کې په کابل کې د کلونو رئیس د کابل په شمول په ډېر ځینو سیمو کې ځانمرګي بریدونه شوي دي، ولسی خلک پکې وژل شوي دي، چې د په دې خپل تقریرونو کې د دغو بریدونو او د دې بیګنا خلکو د وژلو په ارتباط څه ویل عموما تاسو خاتمن د خبري اوریدلې؟
بالکل، ما چې معلومات لرم او اوریدل مې دي، دغه ټول د ځانمرګي بریدونه د تخریبي عملیات دایره ډول ټولنې لپاره د ډېر په ضرر ګڼل، خو البته یوازې دا نه چې د ځانمرګي بریدونه او د انفجارات را ډول دا بي ځای بمباري د شپې د خلکو په کورونو حمله او د خلکو زورول دائم را ډول دې طرفدارو چې څومره زر کې دي شي دا خارجي قواوې د افغانستان نووزی او افغانان په خپل منځونو کې اصول او کې او خپل یو نظام جوړ کړي، دې خبر زیات طرفدارو.
ډیر زیات مننه حاجی صاحب دین محمد، د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی. په مخامخه کوم ودا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، تیر شپه د کندوز ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر په کابل کې او د دغه ولایت د قلعه‌زال ولسوال په کندوز کې د کورونا وایروس د ناروغي له امله سا ورکړه. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپورټ لري.
د قندوز ولایت ویاند عصمت الله مرادی نن چهارشنبه امریکا غکته ویل چې د قندوز د امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر چې سمو د وړاندې د دند پر مهال پر کرونا وایروس اخته شوی و په کابل کې بستر و، او بیګاش په دې دغه وژن کې وایروس له عمله ساور کړي. د قندوز د امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر هم د دغه ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر مړینه تایید کړې ده. د دغه دفتر د معلوماتو پر اساس جنرال بشیر د تیرو 9 میاشتو را په دی خو د قندوز امنیه قومندانو او تر هغه مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیه قومندان په صفت دنده تر سره کړې ده. عصمت الله مرادی وای چې نن چهارشنبه سهار مهال د قلعه‌زال ولسوال فهیم قرلوق هم قندوز کې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره په نوي جوړ شوی روغتون کې ساور کړه. مرادی زیاتوي چې دغه دواړه دولتي چارواکي د دندې پر مهال پر کورونا وایروس اخته شوی وو.
کندوز ولایت دوه پیاوړي خدمتګاران د کورونا له امله په حق رسیدلې دي. بیګاش په ناوخت جنرال صاحب عبدالرشید بشیر چې کابل کې بستر و د کورونا مرض له امله خپل ساور کړل. مرحوم جنرال صاحب عبدالرشید بشیر د کندوز امنیه قومندان وو، او همداشان په تاسف سره باید ووایو چې نن سهار د کندوز ولایت د قلعه‌زال ولسوال فهیم قرلوق هم د کورونا مرض له امله په حق ورسید. مرحوم فهیم قرلوق نن سهار د کندوز 15 یا کووېډ 19 پر وختون کې خپل سا ورکړل.
نوموړی وایي چې اوس هم ځینې خلک د کورونا وایروس بابې زګنی، خو د دوی سپارښتنه خلکو ته ده چې باید د عامه روغتیا صحیح اصول مراعات کړي او ځانونه وساتي. د قندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي چې د قلیزال ولسوال فهیم قرلوق د کرونا وایروس د ناروغي لامل د دغه مرز لپاره په ځنګړی شوی روغتون کې بسترو چې له نسبتا خوالي ورسته د ډاکټرانو له مشورې پرته کوړت تللیو. هغه زیاتوي چې له دوهم ځلې بستر کېدو ورسته یې نن سهار په روغتون کې ساور کړي.
د ولسوال څخه موږ سره دلته بستر او متاسفانه بچاره په شفخانه کې ساور کړه او وضعیت اول کې ډېر ښه و. د دې تاسو ته خواهشونه زم کوړت زم ما د شبان سره موافق هم نه و. لب وخت لپاره کوړت زم ډېر تر هغه چې وضعیت خراب و بچاره الحمد الله ساور کړه. د قومندان صاحب د امنیت پر اړه باندې موږ د دقیق معلومات نه لرو چې د چیرته بستر او کوم ځای کې و. خو کابل کې چې کومه پاتشوه ده او د
په قندوز کې تر دې مهاله د کرونا وایروس له امله شپږ تنه ساور کړي او یو سل درې دېرش تنه نور په دغې ناروغۍ اخته دي. د قندوز عام خلک بیا وایي چې د کرونا د ناروغانو شمیر تر دې زیات دی، خو اکثر خلک د معایناتو او بستر کېدو لپاره روغتون ته مراجعه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا جا آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي د حکیم محمد الکوزی لخوا چې کوم درمل د کورونا وایروس و ناروغانو ته ورکول کیږي پکې د اپیونو او مورفینو نشه یي توکو مشتقات هم شامل دي. دا وزارت وایي جربه د دغو درملو د استعمالولو په اړه حکومت او خلکو ته خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو سره سم په کابل او یشمیر ولایتونو کې پر دغې ناروغۍ اخته یشمیر کسانو روغتي مرکزونو ته د تللو پر ځای یوناني طبيبانو ته مخه کړې. د همدغې هڅو په لړ کې په کابل کې د حکیم محمد الکوزی په نوم یو یوناني طبيب یو کلینیک پرانستی او د کرونا د ناروغانو ویلې درملنه کوي. اکثره ناروغان چې دغه کلینیک ته ورغلي د حکیم محمد الکوزی د درملو د مؤثریت یادونه کوي او وایي چې درملو له استعمال وروسته دردونه یو څه
مشکل میں امدا غمدا کم مرض سے دمدا مرض میں امدا مشکل ہو بس پرونا پورے پرو دو مدی اختر دو دو مرض نہ لاس روز پکور پرو دو پرونا اغلن دل دا قدر در رسیدل دا او شکر دا جوړ دیرم زد دولت نہ دا غواړم به دا غدا دا حکیم صاحب دا به جیزه به دور گول شي.
خوست افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی چی د حکیم محمد الکوزی په درملو کې د لس مواد څخه چې کارول شي سلوري د شهید توکي چې پر لاپسې استعمالي په نشي توکو د لوګ دیدو سبب ګرځېدی شي. د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کول د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح د چهارشنبه پر اس خبر اعلان ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت په لابراتوارونو کې د حکیم محمد الکوزی درمل تست شوی.
محصول از مشخص شوه.
محصول مشخص شوه اکثریت مواد نشي توکي دي لکه اپین، مورفین او د یو شمیر طبي بوټو مواد پکې شامل دي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په یو بشپړ راپور کې درسنۍ سره شریک شي. او په دې تړاو موږ د عامه روغتیا وزارت د ساينس د کمیټې چې په افغانستان کې د نو بهر متخصصین پکې کار کوي یو ډیره سرګند سپارښتنه لرو چې لمخې باید افغان حکومت حکیم الکوزی او د هغوی له همکارانو وغوښتل شي چې د عامه روغتیا وزارت اقدامات عملي کړي.
د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې کچېرې د کرونا د وایرس ناروغي ولري نو روغتي مرکزونو ته دې مراجعه وکړي. دغه وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس تر 2000 پورې په څلېرویشت ساعتونو کې د مشکوکو پیښو د ټست ظرفیت شته. هغه وایي چې ډېر ژر به د دغه ناروغۍ د تشخیص مرکزونه په هغو ولایتونو کې هم پرانیستل شي چې تر اوسه پکې داسې مرکزونه نه وو.
زموږ روغتونو کې د بستر تعداد مخ پر زیاتېدو ده. د اوس لپاره حدودا 3500 بستر د افغانستان په کچه فعال لرو. د ولسوالۍ په کچه 8000 تختونه انتقال شوي او هڅه پر دې ده چې د اړتیا پر اساس ژر فعال کو. کابل کې، هرات کې، کندهار کې او نورو حوزوي او غټ ولایتو کې د ناروغانو مراجعه روغتیایي مراکزو کې زیات شوی دی. زموږ د ټست ظرفیت تر اوسه هغه 2000 ټست هر ورځ ده. ښه خبر چې خلکو ته او رسنیو ته لرم دا دی چې نننی وعده پر اساس چې موږ د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان نه اخیسته تر دوه هفتو پورې به لس نوی د پی سی آر ماشینونه موږ ته تحویلیږي او د هغې طریقه به موږ لس نور ولایاتو کې د پی سی آر ټست فعال کړو انشاءالله. ټول هڅه پر دې باندې متمرکز ده چې وشي کولای ژر تر ژره د لابراتوارونو تعداد 34 او 34 ولایاتو ته ورسوو انشاءالله.
ډاکټر مجروح دا منی چې ممکن په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر د غشمیر څخه یو څه زیات وي چې دا به روغتیا وزارت لخوا خبريږي. خو دی وایي چې دا زیاتوالی دومره هم نه دی چې د وزارت رسمي شمیرې سره پختنی راولي. په افغانستان کې د چهارشنبه تر ورځې ټولې 1218 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې 6308 یې په کابل کې ثبت شوې. دا به روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې د چهارشنبه تر ورځې ټول 204 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 1502 د درملنې وروسته بیرته ښه شوي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 1400 لمریز کال د کب په 13 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. خو اوس دا ناروغي د دغه هیواد 30 ولایتونو کې خپره شوې ده.
د مطبوعاتو تبصرې
د یو ایس نیوز اینڈ ورلد رپورٹ مجلے د سه‌شنبه په ماخام نو وخته رپورٹ ورکړ چې د 13 لسیزو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د پوز عسکر د واشنگټن ډی سی د ښار په شاوخوا کې ځای په ځای کیږي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ د مینیسوټا د ایالت په مرکز مینیاپولیس کې د پولیسو په تحویل کې د یو 46 کلن تورپوستي امریکایي سړي جورج فلوید د مړینې په تعقیب په واشنگټن ډی سی کې د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې وشوې. تیره ورځ مظاهرچیانو د سپینې ماڼۍ سره نږدې یوه تاریخي کلیسا او د واشنگټن مانومنت یا د واشنگټن یادګاری یوې برخې ته اور واچو. د یو ایس نیوز اینڈ ورلد رپورٹ مجله وای چې دا په خپل ذات کې د ښاغلي ټرمپ لخوا یو بې سابقې او تاریخي ګواښو، ځکه چې د امریکا د اساسي قانون له مخې پوست په داخل کې د عملیاتو اجازه نه لري. په ځینو حساسو شرایطو کې جمهور رئیس د بغاوت او پاڅون د قانون د مخې نه د رسمي اعلان نه وروسته له دغه قانون نه د استفادې کولو حق لري، او هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې ایالتي ګورنران یې ورنه تقاضا وکړي. دا وخت د امریکا د ملي ګارد تقریبا 2000 عسکر د فدرالي حکومت او ایالتي ګورنرانو په امر د متحده ایالاتو په 30 ایالتونو کې د نظم او نسق ساتلو کې له پولیسو سره مرسته کوي. د یو ایس نیوز اینڈ ورلد رپورٹ مجله وای چې د سه شنبه په ماخام د واشنگټن ډی سی د ښار په شاوخوا کې د پوست قطعات د ځای په ځای کېدو په حالت کې لیدل شوي دي، مګر د پوسو او پوځي انجینونو قطعات لا تر اوسه پورې راته نه دي داخل شوي. ځینې عسکر د واشنگټن د شاوخوا پوځي چاڼیونه راغلي او ځینې نور د واشنگټن نه بیرون له لرې پرتو نظامي چاڼیونه انتقال شوي دي. د ملیټری ډاټ کام انټرنیټي شبکې د رپورٹ لمخې په دغه عسکر کې د شمالي کارولاینا د ایالت د فورت ریک د پوځي چوڼۍ د 13مې هوایي قوې د قلی اردو عسکر هم شامل دي. ترامپ په امریکا کې د روانو احتجاجي مظاهرو لپیل کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ په خپل لومړی تلویزیونی وینا کې وویل چمتو دی پوځ توضیح پور کړي چې زر تر زره دغه ستونزه حل کړي. ترامپ په ځانګړې توګه د امریکایي چپي لاسو یوې ډلې ته چې د انتفا په مخفف نوم باندې یادېږي اشاره وکړله او هغه یوه ټرورېستي ډله اعلان کړه. که څه هم چې دغه ډلې نه مشران معلوم دي او نه په ښکاره ډول کوم سیاسي سازمان لري، وایي چې دوی د فاشیزم په ضد باندې مبارزه کوي. د ټرمپ له تلویزیون ویانا وروسته د واشنگټن ډی سي په ښار کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د احتجاجونو لړۍ لا نور هم پراخه شوه. چارواکو په واشنگټن ډی سي کې د خلکو په تګ راتګ باندې بندیز ولګاو. پولیسو یو شمیر احتجاج کوونکي ونیول. کله چې ښاغلی ټرمپ وړم ورځ د سپین ماڼۍ سره نږدې هغې تاریخي کلیسا ته ورته چې یوه برخه احتجاج کوونکو سوځولې وه، پولیسو او د ملي ګارد عسکرو د لارې د خلاصولو لپاره پر احتجاج کوونکو باندې اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د کانګریس رئیس میرمن نانسی پلوسی په یو ګډ بیان کې د جمهور رئیس او د پولیسو دغه اقدام غندنه وکړه. د مجلې د رپورت له مخې په کال 1992 یعنی 1901 هجري شمسي کې د پخواني جمهور رئیس ورواکر بشته حکومت دوران کې د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس په ښار کې پراخه کچه د تباهۍ د مخنیوي په خاطر جمهور رئیس پاوس دغه خطر لیدلو. خو تر اوسه پورې بل یو جمهور رئیس هم په داخل د امریکا کې له پوځ نه استفاده نه ده کړې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.